اوریدونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت ورځي 4 بجې شوي. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په دې غړي کې به اړوم به تاسو ته خبرونه دروو. له هغې یو شمیر ریپورټونه لرو چې پکې به واورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې همداراز د قبایلي سیمو په اړه هم ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به د سندرو امیل اونیز خبرونه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواخت چې تاسو ته د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د مذاکراتو د بیا شروع کولو هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو په حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. او افغان چارواکي وایي چې په پکتیا ولایت کې د وی اف تی رئیس روانو جګړو کې دوه تیا وسلوال وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره کوششونه روان دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبرلاند وویل چې د روسو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې دي، خو هیله لري چې بیرته به ښه شي.
مونگ اس بیا حسا کرو چی دا سولی دا مذاکرہ تو عمل پیرتا پیل شی پلک سنگا کی اس پا افغانستان کی دا طالبان دا پخوانی مشر ملا عمر تیمونی میں گستا دنی میں مشر تاپر پسر لانجی روان دی او پا ٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز ہیلے لرم چی دا سولی دا مذاکرہ تو تر پیلے دا گستا با پتر رشتی پیس مطا میرا شی او زمخ پل منزیاری کی با ہم نرمان شی
یاد دې چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې پاکستان باید افغانستان ته د جنگ پیغامونه وانستي او په خپل خاوره موجوده ترهګر ډلې دې ختمې کړي. جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې نن وسلوالو د جنوبي وزیرستان د طرزي تحصیل په خیسور کې د اف سي ځواکونو دوه تنه وژل. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا په یوه نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر بیګا وژل شوی دی. د دې پېښې ذمواري له تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. دغلته د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قماندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوال د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي.
من دا مستقیم پاکستان حمله ده. هغه اطلاعات چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوج دوی پرسنل زیات ده. ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور هم ورته لېږي، فوجیانې راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقله سلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورزله چې دوی د مټا سنګر په منطقه کې هلیکوپترونه کېنیستل. هلته دوی ته اکمالات وکړل.
تر اوسه د جنرال خپلواک په د دې خبرو په اړه پاکستان او طالبانو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنی قومندانۍ وین حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې دا وسلوال په مارسنګۍ سیمه کې ووژل شول. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په سرخر کوډه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځني سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو ټولنیزو او سیاسي چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. په سیمینار کې د ډیورنډ له دواړو غاړو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوال او څېړونکي برخه لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د اروپا په مختلفو هیوادونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهره شوه. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لارینو کو او د برتانیې له حکومت یې غوښتل چې د شام له کډوالو سره د مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي دغه هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو مظاهره وکړه او د کډوالو په حق کې نارې ووهلې. دغه سی په جرمنی، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاری نه شوی. د فرانس پریس خبری اژانس په حواله د پولند په وارسا ښار کې بیا شاوخوا 15 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره کړې او د اسلام پر ضد نارې کړې وې. د کډوالو د نړیوالې ادارې په حواله په دې وروستیو کې اروپا ته په ګڼ شمېر کې کډوال ورغلي دي او په روان کال کې د مدیترانې سمندر له لارې تر 4.5 ډېر کسان یوروپ ته رسیدلي دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن ویل چې د حوثی شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو 13 اونۍ موافقه شوې وه. د هادی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له حوثی یاغانو سره خبرې به تر هغې سولې ته لار هواره نه کړي تر څو چې دغه وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نه وي منلې چې له مخې دوی باید له نیول شوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې حکومت ته تسلیم کی چې له دولتي ځواکونو یې نیولې دي. حوثیانو دا محل پر پلازمینه سنا او د یمن پر ګڼو نورو برخو کنټرول لري. د سعودي عرب ملاتړ لرونکي د یمن امنیتي ځواکونه له مارچ میاشتې راهیسې چې هادی له یمن څخه جلا وطن شوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. یاد دی وی چې په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تر 4000 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. دا وتر دې محله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر واخړانه کول په دې غړي کې باور.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د په خبره لدی ګام سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې بیا ښې شي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
دا به هم وری چې د پاکستان قبایلی سیمې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر نظام ولی نه لري او د لار کې څه خندونه دي.
یو خند په دارازی حکومت نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي. چې کوم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي.
کارپو فجر رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د وختو توانونو پړوای.
اول چې کوم د یو غټه برخه د پښتنو لاس نه لاړه. دومره چې کوم دا دومره زرخیزه زمکه چې کوم دا اغه لاس نه لاړه دریمه استقلال یو بایل.
او د سندرو امید لدی ونی په خبرونه کې د یو ځوان سندرغاړي بهادر زیب د هنري کارونو پړاوري.
زما پہچان چې به نو دا غزل دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال ډو سروس. او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي، خو د تمه لري چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به دغه بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا خېشي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په کراچۍ کې خبريالان ته کړې دي چې تفصیل یې په پیښور کې د مشالېډو خبريال زبی شفق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرې دوله عمله ترنګل شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل د وروسته په دغه پیښو کې کمې راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي کسه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغه وروسته ترنګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د رواني میاشت په څلورمه نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېد وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همدارس په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي د اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی چې پکې یې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې. که څه هم د کارپوهانو لخوا دا یو تاریخي ګام بلل کیږي، خو دوی وایي چې په قبایلی سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمیر خندونه موجود دي. خو ځنې دا دریض لري چې ولسمشر د یو آرډیننس د لارې هم بدلون راوستی شي. د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو کې څه خندونه دي او چیلنجونه دي، زموږ د همکار ګولیاس په دې رپورټ کې وو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینې د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړې سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسینه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لار کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه دا چې دا غوي ناغې ته یو سیول بیوروکرات په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاتہ تزان بدلی او هغه به دی وی شپی چې کوم دینو 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دا غه مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د غې په ذریعہ سره جوړی.
د خنزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت په وخت دا مسلیف به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به ان شاء الله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دې زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر وکاوټونه جوړ نکړ شي.
نو زه نه غنم چې په دې کې د داسې ډېر غټه قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پاتا ټول معاملات آئینی طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې خړن به د دې په لار کې موجود نه وي او ضرورت د دې خبرې ده چې د پاټس ته تفسیره ده بدل کړی شي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1521، لنډو چپو 2013، 15,315، 15,315 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په دریو بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه مورځ ده او هم نن به په درو بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلوي.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېره لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزه د لوی افغانستان باندې تپل شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپل شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمې مایدې دي بیا کیسه وګورېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه للاس نه لاړه. دریم استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلی لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مکلی پښتو ته خان لا هور دې نه د پنجاب زهریله خړه د 78 ستونی راغله صادق خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لار ونیسي. تفصیل د انیسه اجمل نورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دغه هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو نو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې سبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخ کې بوتلی شي پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دې راواغسته او بل شک یې پریښود اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی د پاکستان ریاست استبلیشمنت په خوانه دا کوشش کړی دی چې هغه داسې یو یک رنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول خو وس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسائی کم او ګران شي اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی لرسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری ژبه کوي خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه شوی لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي
مرکز د پاره د دې اردو ساتي او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي یعنی اردو او باقی دا سلور یعنی پښتو بلوچی پنجابی او سندی کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت ده او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه دانو په کار داده چې هغه تم دا مقور کړی شي
لیکوال او سیډونکو عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېری مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست پښتانه بلوچستان سندیانو دغه سي نور کامونه د پاکستانی په هیڅ اونوموي
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دی ودی کومونو ته یا د دې کومونو وجوبو ته ترکی ورکړي نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دی په دفترونو کې اردو دی په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي په ترکی افته ملکونو کې اوس په سویزرلند کې څلور قومي ژبې دي نو دلته په پاکستان کې مغرګه کېدلای شي چې دا کومي قومي ژبې دي هغه ته دی قومي حیثیت ورکړل شي او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی خو مسله بس هغه سیاسي ده
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپل قانونو د مورنۍ ژبه د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي زو اسلام آباد ته د پاکستان مرکزی بانک د نوې مالیاتي پالیسۍ د اعلانولو پر وخت د سود په بنیادي شرکې د 0.5% کمی کولو او ویل دي لدی پالیسۍ عملي کېدو سره به په پاکستان کې د سود شرعه د تاریخ کمترینی کچې یعنی 0.5% ته راټیټ شي تفصيلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو
د سٹیټ بینک لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د 1300 میاشتې راهسه په ملک کې په ګرانۍ کې کمی را روان دي د ترڅنګ د امن او امان وځخه کې دوه لوجې په سرمایه‌کاری کې هم اضافه شوې ده نو دغه وجه ده چې د سود په شرکه کې کمی وکړې شو د اقتصادي چارو کارپو او په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشات استاد ډاکټر انور شان چې کله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت د 1300 مودې راهسه د سود په شرکه کې مسلسل کمی کوي آیا واقعي په ملک کې په ګرانۍ کې کمی راغلي دي او په سرمایه‌کاری کې اضافه شوې ده په جواب کې نومه وړي وایي
نن سبا څنګه د پټرولو یو غټه حصہ ده کنه په دې ګرانۍ کې لگا بجلی کیم د استعمالي په گاډو کې استعمالي فکټریانو کې استعمالي دا ګرانۍ د شر د کموالي یو وجه چې کوم دنو هغه انپوټ کاست ده مطلب دا چې د ملکی د حالات د وجه نه ته صحه ته پوری کم چیزو دا کلیم کوي نو دا صحیح ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د سود په شرکه د کمیل وجبان نه صرف نیجی شوبه په اسانه سره قرضې تر لاسه کولې شي، بلکې په ملک کې به ورسره تجارتي هلې ځلې هم سیوا شي.
کله انټرسټ ریټ کمیږي، یوزر کاست کمیږي، او د یوزر کاست کمیدو سره سرمایه‌کاري یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک چې انرژي کرایسیس دی، او د غشان ته فورن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت سرمایه‌کاري ډېر غټ ضرورت دی.
د یادونې ده چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي، چې په کې د بانکونو نه اخستونکو قرضې باندې د منافع یا د سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق لا اولسته خبرونه ورکړې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه اولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پروستنی مایک هم ستاسو لپاره ونیزه خبرونه د سندورامل لرو. خودل ته درته یو ریپورت وړاندې کوم. د تورخم سوداګر شکایت کوي چې دوی د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې نه لري، چې لوجې یو شمیر ستوندو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دلته د پی ټی سیل اکسچینج جوړ کړل شي او د انټرنیټ ډیسل دی ورته برابر کړل شي چې ستونزې هوار شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې ورو.
د تورخم سوداګر وایي چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، خو دلته د ټلیفون اکسچینج او انټرنیټ اسانتیاوي نشته، چې لامل یې دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي. او په ملک کې دننه او بیا افغانستان سره تجارتي رابطې په سمه توګه نشي ساتلای. په دې حقله په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو تن ایمل خان مشال ریډیو ته وایي:
موږ چارواکو دا مطالبه کړو چې په تورخم کې موږ ته انټرنیټ سیستم ڈی ایس ایل او پی ٹی سی ایل فکس او موږ لپاره مثال کمیونیکیشن نظام بحال کړی شي، ځکه چې تورخم تجارتي مرکز دی. تورخم دی چې ډېر غټ کاروبار روان دی. موږ سنٹرل ایشیا سره هم کار کړو، ځکه چې ډېر زیات سیمنٹ درومي سنٹرل ایشیا لا.
یو بل سوداګر اکرام الله په دې اړه وویل:
ټلیفون خبره به وکړو چې پی ټی سی ایل سہولت شته، خو حالانکه په 24 غنټه کې هغه 2 غنټه موږ ته میسر نه دی. هغه سیګنل زیرازي بیا چې کوم ټیلینار جاز کوم سہولت دی، هغه کته دفتر ته لاړ شي بس هغه سیګنل زی.
په تورخم کې د زمکی ټلیفون او انټرنیټ د نشټوالي په حق له مشکله د خبر ایجنسی د مرکزی ټلیفون اکسچینج ایریا مینیجر صبغت الله سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
تورخم طرف تم خیال ده چې تورخم کې موږ سره لینډ لاین سہولت موږ خلکو ته نشته، نو موږ تورخم لپاره کوشش شروع کړی چې تورخم کې زر تر زره موږ یو ایم سیګ سیستم ولګو، چې تورخم یو بزنس سنټر دی، پی ټی سیل ته ډېره غټه غټه راتلی شي. دا غینم
د تورخم سوداګر وای چې کدل تورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا وی ورکړل شي، نو کاروبار به ور سره ډېر خشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا کوم مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ګډو خبرونه ته وګستې 3:30 بجې شوې دی او بشیر ګوخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډی زور.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون کراچي کې خبر اعلان تول چې د افغانستان د سول لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوششونه روان دي. د هغه په خبره کابل کې روسي وکي د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوي، خو هیله لري چې ښې به شي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. همداراز په ټانک کې د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د جنوبی وزیرستان او د ټانک د امن کمیټې د مشر د وژنې ذمواري منلې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه تنه وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. د غلطه د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال لري تول چې دا کسان د سلګونو مخالفو هغه وسلوالو څخه و چې د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي. طالبانو او پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن په دوهمه ورځ هم روان دی. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په قربتوب دا درې ورځنی سیمینار دی. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشو. د یمن جلاوطنه ولسمشر عبدالرب منصور هادي نن وویل چې دی د حوثي شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تېره اونۍ موافقه شوې وه.
او بچر وخت چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څرګند شوی ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. د غلړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوا نه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګری ملتونو غونډه کې را برسېره کړي، ځکه چې د دینه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و، نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لسته د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلدون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر لا نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د دوه لیکنو مهمې برخې لګولای شو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي. خو د ځینې بلوچ خبريالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریت لپاره سمانه و نه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کله سقدرزی نه پشاشه وي دي، ځکه چې اورپکی او سقدرزا په خپل عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخ کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړی ده. د ته په خبره اورپکی تعلیمی ادارې او استخباراتي ادارې په نخ کوي، اورپکو تعلیم په نخ کړی دي، نو لدې سره دغه صوبه نور شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لري کړی دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلی وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنن کې وای چې 13 عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلي دي او وس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخو دی ګارډین رسپانې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورسپانې د خغلی کرزی د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سنې دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین رسپانې لیکي حامد کرزی چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره خې اړیکې نه درلودي، په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې جنگیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. رسپانې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکه پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
ودونکو تاسو د ډیلی ټایمز او ګارډین رسپانو مقالې له ګلیا زوري دي او سم له ژمنې سره سم ورسېدل د ونځ خبرونه د سندرو عامل د سندرو عامل دی ونې په خبرونه کې د یو ځوان سندرغاړي د هنري کارونو په اړه وري چې له پښتو غزل ویلو سره مینه لري او غواړي په همدغه ډګر کې شهرت ترلاسه کړي. د خبرونه جوړونکي هارون بچا دی.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د پښتو موسیقۍ ډګر ته په دې وروستیو کې یو شمیر هغه سندرغاړي راغلي چې د موسیقۍ باقاعده زده کړې کړې او غواړي د خپلو شعوري هڅو په ترڅ کې په پښتو موسیقۍ کې د غزل ویلو روایت نه یوازې پر ځای وساتي بلکې نوښتونه هم پکې وکړي. د دغو ځوانو سندرغاړو له ډلې څخه یو هم بهادر زیب نومیږي. د پښتو د وتلي سندرغاړي احمد ګل استاد زوی دی. د دیونه پسندرو مل کې بعد بهادر زیب د هنري کارونو پاړه د د او د پلاری خبري ووري. ترڅنګ به د بهادر زیب لزینو سندرو هم خوند واخلي چې لومړی یې د غزل درته ورو.
ڈل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے خوری
جانا خلی تسم رمزل پاتے دے دادی پما
اوریدونکو د بهادر زیب په غږ مو دغه غزل اوریدو دی. وای ماشوم وو چې د پلار یې احمد ګل استاد په تشویقولو سره سندرې ویل پیل کړل. دی البته پښیمانه دی چې د سکول زده کړې ونه شوې کړې.
تقریبا زما درې دېرش کاله څلور دېرش کاله عمر دی خو دوه دېرش کاله مې وشو چې د موسیقۍ ته راغلی یم. پیلا لا نه څه زده کړه یا نه څه دغه خو ځان ته داسې کمره کې ناست وم. والد صاحب راوستی وم هغه ټایم کې زمونږ ډېرې وې نو بچی زه تا ته چکر در کوم. نو بله کمره کې داسې موسیقۍ پروګرام شروع وه. هم زما امزولي ناست د تره بچی مې زما پیلا ځلو نو چې ما د هغې هغه سازونه واورېدل او هغې هغه ګانې مانې واورې نو زه م ورسره شوق نه شروع شوم. هغه چې پلار مې واورېدل چې یاره د اوازونه خو نور کله زه اورم صحیح ده خو نن د اواز ورکې داسې بدل په ما باندې لګي چې دا څوک دی چې داسې ګیټ کې غوږ کېښو ګیټ یې کولو کو. نو دغه ټایم کې ما د والد صاحب یو غزل ویلو یار خوشحالي یوړله امبارې د غم پرېښودو. بس یک دم مې والد صاحب زه هغې آ کمرې نه راپاسولم. زمونږ والد صاحب دا ویلي وو چې زما نه پس به زما په بچو کې دا فن څوک نه کوي. زما زړه له دا راغله باچا جي مېل کېدی شي دا والد صاحب ستا غوسه شوی دې کمرې نه ته واړولې هلته دی وایي. ما ته یې مخه پکېږي ته راشه زه تا سره سوال جواب کوم. وې ته ګانه کولی شې مېل نه زه خو نه ویده اوس ته چې ویلم مېل دا خاصې لږه ډېره راځي وې دا خو ویلی شي صحیح مېله او بالکل نو هغه ټایم کې جی فرمان الله جان صاحب پی ٹی وی کې وو هغې پروګرام وو د والد صاحب مې ډایرکټ پروګرام چې زه بوت لم ځان سره وي زما دا بچی ووري تاسو ما چې غزل ویلو تاسو په خدای یقین وکړي خو ما هغه پروګرام کې زم شامل کړم صاحب ځان سره. نو هغې نه پس بیا زه ورته همداسې دی میدانی پروګرامونو ته او دې ته ډېر غټ افسوس راځي چې ولې تا راته سبق نه دی ویلی. هغه ټایم کې مونږ فن سره ډېر زیات شوق وو بل بچی پروګرام ته والد صاحب مې ځان سره بوت لم اشپه خو بل تماشوګي رکه په سبا او ما نه بیا سکول بس خطا او شوګره وو یا بم خوب کول یا بس کول تدلو. نو حقیقت کې زه زیات ارمان بس دا کوم چې ما تعلیم ولې نه وکړم.
اوریدونکو بهادر زیب زیاتوی ل یو شمیر استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړي او د خپل سندرو کیسټونه او سی ډی غانې هم مارکیټ ته ورکړې دي. د دې په خبره کوشش کوي چې غزل ووایي چې بیا هم د دې په وینا د غزل د ځانګړي انداز لپاره په پښتنو کې شهرت لري.
والد صاحب د ستارت نواله تر اوسه پورې زما وخت خو بیا ما ته والد صاحب ویل چې بچی زه خو در سره کور کې هر ټایم تمانه یادولی شي خو زمونږ د دې فن دا یو اصول دی چې ته به بل زمانه علاوه زه به تا یو استاد ته کېنوم چې سعید استاد څنګه خوښ یې. خو ما هغې نه پس بیا فاروق استاد نه او اے آر انور استاد نه زده کړه وکړه صاحب. ما اس سال کې ما داسې لس کاله زهر ماشوخیل سرم تیر کړی زمونږ میدانی البم هم بیا ډېرې زیاتې راغلي داسې مې ځان لکړي دي. معلومات راته نه کېږي خو البم یې جي ډېرې دي. 2013 کښې مې غالباً چې یو څلور البم راغلي دي. ما ته ډېر ملګري وایي کوم چې دا سندرو سره شوق یا ټپې سره یا چربیت سره نو هغې اکثر وایي یاره بادر زه ته یار ټول عمر به هم دا غزلې وي ټول عمر به هم دا غزلې وي. زه ورته یم یو شی چې زما د زړه نه خوښي به زه هغې زما لدا پکار چې مونږ د دې خدمت پوره پوره کړو. او باجاجي حقیقت ګرده وایم د ټولو ملګرو ته معلومات دی چې دی مونږ خو پس نه پوهېږو خو بهرحال زما پهچان چې دی نو دا غزل دی ځکه زهیر ماشوخیل سره په یو سټیج باندې ناست یم که هر یو سنګر سره خو ما باندې به صرف او صرف د غزل فرمایش راځي صاحب.
پمینس کے سدا راضی وقت زما د جانا پمینس کے سدا راضی او سلمت میں دارما پمینس کے سدا راضی پمینس کے سدا راضی Thank you.
سوی ہو سپن سبگ میں تدا اسمان پمینس کے سال رازی وقت زماد جانا پمینس کے سال رازی ہو ظلمت میں دارمان پمینس کے سال رازی پمینس کے سال رازی نان باور دے خام خبر سی ہو بدستری پمیس کے سل رازی وقت زماد جانا پمیس کے سل رازی ہو ظالمت میں درمان پمینسک سال رازی پمینسک سال رازی
اوریدونکو د دې ونې په سندرو امیل خبرونه کې د ځوان سندرغاړي بهادر زیب خبرې او سندرې اوري. د په پښتو موسیقۍ کې د الکترونیکی سازونو کارول کېدو ته اشاره وایي چې هنرمند که خواري وباسي نو هم له دغو نوو سازونو سره د پښتو ښه شعرونه ثبتولی او اوریدونکو ته وړاندې کولی شي. بهادر زیب هیله من دی چې د ده او د ملګرو یې د دغو هڅو په ترڅ کې به پښتو موسیقي په راتلونکي کې لا هم پر مخ لاړه شي.
اکثر دا زمون مشران وی جیر دا کم موسیقی و سراغلی دا نو دا موسیقی خن دا و دا دا سیزی و دا دا سیزی مشران و نظب خن غوارم بارحال دار سخپل زان گیری یو خوشایری چی دی نو اصلا کول چی ورطا وی جی نو پکار دی که سنگری موزه پا شیر نپویگم و جی یو مشر لاشم چی جیر جیز دا شیر ویم دا دا ویلو قابل دی یا نده دو دا شیر دیر ضرورت دی جی بل ردمون جوڑی دیشی ماشاءاللہ علاقان طول تکڑ دی کم کے سمرے دم وہ تو وہ لگا دا خوار سے سے بسنگر پوری دی آغا موسیقی آغا ٹائم سر ماشاءاللہ دے رخلے دا موسیقی دے ٹائم سر رخلے چے عوام زمون فسن کینو یو خبر رکھو دیر اثرات ور کی تے شعرے یو اور دم کو جوڑے دے شی صاحبہ مونگ دا یو کوشش تے جے مونگ ترغے پورے دا خپل ہمت او خپل خواری او خپل دغه نپری گدو چے ترکمے پورم دے عوام باندې دا زان منلے نی وی اول بمونگ در دکاندار بہوئے لیچیر بادرزے بماتا یو البمو کاو تب سو پی سی وقت لیا بتا اس پاگا ٹیم ہم ختم دے اس دار سڑی پا خپل سر دا نمونگ در دقا شیزم دغنی یو خمونگ صرف او صرف دا پختو جلی خدمت پا صحیح طریقہ باندے گوارو انشاءاللہ دا سی یو ٹیم برا شی اور آروانم دے دا خیر سر چیز مونگ تب اللہ پاک دغی اگا عجر را کیو خپل مقام تب انشاءاللہ اور صبح چا جی
بہادر زیب د موسیقی از د کرتا د ځوانانو د جلبولو په کار کې د خیبر پختونخوا د حکومتي دارو مرسته اړینه بولی. د له حکومت غواړي چې د موسیقی از د کرو ځانګړي مرکزونه جوړ او د موسیقی پختانه مشران او استادان پکې په کار وګماري.
نظر ګل استاد ورته یاد کم چې هغه د چینل نمبر ایراز او ویلي حکومت ته مو ویلو او زمونږ سنگرانو ته مو ویل چې بای اکیډمیانی په کار دیو د سمرا الکان دیو کجن کې دی دیت دا پکار دی چې راشه صحیح د کړو کی په دې باندې نه کې چې ستار یو غانا هډ شو بس په دې زما دې په نوم شو نه نه په دې باندې نه کې چې موسیقي ځان له یو ټایم غواړي مخه ګرځې مونږ په خوشاله یو چې زمون والد سه بیا زمون نور هنرمن مشران چې سمره دی اغه د پکار دی اکیډمي چې لکه اوس مونږ یو ماشوم بچي واچو وکار اغه د ماشاءالله اکیډمي کول او کړي ځان ته سمره شاګردان دی وتر ځینو دا زمون مشرانو تم پکار دی وینام پکار د جیر مونږ ته دا پیغام رسو کشرانو ته خو زمون د مشرانو تم پکار دی زمون حکومت تم دا پکار دی جیر چې ترکه می پورې د موسیقینو پکار دی چې مونږ د سہولتونه ملو شي
Thank you. اوریدونکو د بهادر زیب په غږ مو ټپی واورېدې. د په خواشینۍ سره وایي چې د سندرو ویلو له لارې د خپلې کورنۍ ضرورتونه په ګرانه پوره کوي. هم له دې کبله دی غواړي چې بچی یې د موسیقۍ په ځای بل کوم هنر زده کړي.
شکر دې په دې سات خو لکه څنګه چې د زموږ د فن مخ کې او خوند او مزه او مینه او محبت او هغه شی اوس نشته دی. خدا سه زمونږه شوقی ملګری شته دی چې مونږ د زړه نه خوښ یو نو هغوی چېرته پروګرام مروګرام برابر کې لاړ شو چې څه نصیب یا خدای راته راکړي بچو دپاره. دي زما مال د خدای جي شپږ بچي دي، دوه جنکۍ دي او څلور لکان دي. مشر زوی مې ورکې داسې لږ ډېر ګانې سره شوق هم ساتي دا لکان او زمونږ دا ټول مشران ډېر زیات خوښیم. خو ما د فن نه آؤټ کړی دی جي، هغه سبق وي او سبق نه پس بیا راځي مکینک دی مصرتوب کار کې جي. لکه څنګه زمونږ والد صاحب ویلو چې زه په خپلو کشرانو باندې دا شی نه کوم، نو زمونږ هم دا سوچ دی چې مونږ ورکې هغه شی او نه لیده، نو مونږ وایو چې مونږ د خپل کشران دی نه وړو. زمونږ په زړه باندې دغه یو ارمان و چې یاره زمونږ د څه شي حقدار یو، نو هغه په کار دی چې مونږ د خپل حق صحیح ملو شي. سیوا د پی ټی وی نه دا څومره دا چینل چې دی او دا راغلی دی مونږ کار وکړو. وی دا نوی چینل دی او خیر دی مونږ سره چې بیا کله دغره شي نو مونږ به تاسو سره بیا امداد هم وکړو. استاذو فیمټ به هم ملاویږي، استاذو دا به هم ملاویږي. ګانې مونږ په خپله خرچه باندې کوو، چینل ته مونږه داسې لاړ شو په خپله خرچه باندې او په خپله خرچه باندې را شو، نو مونږ ته څه فایده نشته دی صاحبه.
خو د بهادر زیب پلار احمد ګل استاد چې نومیالی سندرغاړی دی، خوښ دی چې زوی یې هم د پښتو موسیقۍ په میدان کې نوم پیدا کړی دی.
گریوان دا کولو ډیر وړو تقریبا دا څه د لاسو کالو بنو او بس اورم ما اوري د بدن نه ځان څخه واغستو میدانونو کې و مې ګرځول او په پنجو قدم خو دا ولاړ مې د سمې کو د خواغه زمانه کې نو او دا برور یو شیز مين به د شیز او درې به خلکو به ډیر په سیم ورته او بس اور او تیک کېدو کو ما ته دا کتاه چې سرونه به لګول لګول ما و سره ډیر کې فاری کولا یا ها ها اخر ظلمو کنه مو ادي دی وکړو خوشحالی اون دوی زرا بچی خو بدی یو زمون طلبه خو یادیږي یاد دبانی بمږه یادیږي چې یاد احمد ګل د پلار دی یا احمد ګل وای چې بازار زیر زما زیر دی په بدغه څنګه نه سمونه نو که خیال مو دې ته چې دا مو پلار دی نور ګټه وټه ځان لکه بچو لږه کې نه سبا ګرانی دا چې دا بچو ساتي
احمد گل استاد زوی بہادر زیب د هنری کارونو پاړه واوریدل د کتونکو په اند لکتر لگا د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز په جوړولو سره حکومت کول شي د خی او معیاري موسیقۍ د ثبت او دغه د خبراوي لکار سره مرسته وکړي. د خبرونه په پای کې اوریدونکو هم د بهادر زیب په غږ لدی وی بل سندره تاسو خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
محبت کے رنگ دم دل درد خورے دم تم نکلے کو خبر کو لکد پانے رپیرم تم نکلے کو خبر کو لکد پانے رپیرم محبت کے رنگ دم دل درد خورے دم تم نکلے کو خبر کو لکد پانے رپیرم کلے کو خبر کو لکد پانے رپیرم شور چا خبر کری سخو پزان نہ پوہے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم من پریکدم خم نکلا پری خودم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپیدم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپیدم